برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
سلطان سرور، تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولي او تر اوسه هم عملیات د تصفیوي عملیات روان دي. پر دې موضوع هڅه کوو له خپل خبریال سره تماس ونیسو او له وروستي حالت تاسو خبر کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو مو هم راپورونه درته ټول کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خلومړی حامده هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر راشد افغانی حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکلو او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. پورا خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. د دغو عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بېرته نیولې زیات جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د کندز سرپرست والی حمدالله دانشي په ټلیفون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه زیاته کړه وروسته له هغې چې سیمې ته نوي ځواکونه ور ورسېدل، دوی د کندز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نشو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندز پر ښار کنټرول لري او دښمن ته هم درانه تلفات رسېدلي دي. د کندز ښار د تېرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې په وړاندیز او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس حمدالله دانشي د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. حمدالله دانشي د کندز مرستیال والی د عمر صافي پر ځای وټاکل شو. د کندز ښار د دوشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ونیو او تر دې پیښې وروسته په اداري برخه کې دا لومړی تغییر دی چې رامنځته شوی دی. د افغانستان اجرایي رئیس وایي چې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل:
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا قرارم شوی ده په تېره لوړ پوره سطح.
عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال بیلابیل نظریات لري او د هیله مند چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله تېره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایو عمومي غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوی وه چې اجرایي رئیس د اکتوبر تر درېیمې په امریکا کې پاتې شي، خو دی وایي چې د کندز د پیښې له امله خپل سفر رالنډوي او افغانستان ته ستنېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو تیره ورځ په دوبۍ کې دا مسله په یوه غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی او پر دې هوایي ډګرونو بهرنیانو ډیر مصرف کړی دی.
د هوایي ډګرونو کم چې امریکایانو جوړ کړی دی په ښه ستاندرد سره دی او تقریبا 2 میلیارد ډالر شاوخوا په کې لیدلی دي او د افغانستان لپاره د یو خوشتمنی ده.
د دوبۍ په غونډه کې د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د غونډه ته امریکایي جنرال تاد سیمونای ټویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووځي او کچیرته خصوصي سکتور په دې اډو کې پانګونه ونه کړي، د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار شي. او دا هم نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به له نن څخه خبرې پیل کړي چې په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت په وړاندې روانه جګړه کې د روسیې ځواکونه او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر وروسته لا زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. روسیې ویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نښه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشتي چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگټن دې ته ډېر اندېښمن دی که چېرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیرو وویل، امریکا او ملاتړ یې د دې هرکلی کوي چې روسیه هم په دې جګړې کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت ډله وځپل شي. جان کیری زیاته کړه چې موږ دې ته ډېره اندېښنه لرو چې روسیې الوتکو له داعش او د القاعده له ملاتړو پرته پر نورو بمباري کړې وي. روسیې یو اندازه وسلې پرمختللې جیټ الوتکې او پرسونل د سوریې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې په سوریه کې په داعش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول چې په دوی کې 12 تنه کم عمره پوځیان دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو میشته څارونکو ډله وایي چې دا حمله د دسمبر په 28مه د سوریې په ختیځ کې د داعش پر یو مرکز شوې وه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې شپږ جیټ الوتکو د دایرالزور په ولایت کې د داعش مرکز ویجاړ کړ او په راتلونکو اونیو کې به فرانسه نور هوایی بریدونه هم وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وو، یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطین ادارې مشر محمود عباس وویل چې دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رایه واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول شي. په دې رایه ورکونه کې 119 هیوادو موافقه رایه ورکړه، 15 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه او 2 هیوادونو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده اواره شوی. او وروسته خبر ده چې هغه شپږ ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوی او له نږدې وی میاشتې راهیسې له یرغمل سره و راخوش شول. د ترکی صدر اعظم احمد داوودوغلو ویل دا کارګران په عراق کې د ترکی سفارت د چهارشنبه پورې ترکی سفارت ته وسپارل شول او د ټولو ساعت خده. د ترکی صدر اعظم دغه برمته شوی د خوش کېدو په اړه نور معلومات ورنکړل. د سپتمبر په 2مه د بغداد په شمال کې 13 تنه برمته شول، خو 2 تنه یې دوی اونۍ وروسته د بصرې په ښار کې خوشحالي وو. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمید هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ، د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار بیرته له وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو ونیوه. د افغانستان اجرایي رئیس وایي کندوز له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. ولې دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي.
سره له دې چې ټولو ته معلوم بو چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه ونیول شوي دي چې د دغه حالت نه مخنیوي شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي خصوصي سکتور ته په یو شمیر ولایتونو کې د امریکایي چارواکو لخوا د پوځي هوایي ډګرونو احتمالي سپارل د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه ګټور دي، ځکه چې په دغو هډو ډیر مصرف شوی دی.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. موسکو وایي روسیې الوتکو د لومړي ځل لپاره په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بمباري کړې، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان بیا وایي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. د اساسي او بشري حقوقو اونیز او د ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوه منیمای کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سر بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسله والو طالبانو نیولې دي. کندوز ښار د تېرې دوشنبې په ورځ طالبانو نیولې و، البته د تېرې دوشنبې په شپه. لا کندوز هم د شپې د ازدی لړو خبريال اجمل آریان په ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته به هم خره غلاست. مخکې تاسو ویل چې د کندوز د امنی قومندانۍ ویان سره مخبري کړي دي، هغه هم د خبره تاییدوي چې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد له تیر شپې راهیسې پراخ عملیات پیل کړي، او دغه عملیاتو په نتیجه کې د کندوز ښار ډیره برخه د وسلوالو طالبانو څخه له حضور پاکه شوې ده. که ورستي پرمختګونو په اړه د ورستیو دغه عملیاتو په اړه اوریدل کو ته به هم معلومات ورکړي مهرباني.
سلام تاسو ته د ویډیو اوریدونکو ته. تیر شپه نه بجه افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په بیلابیل برخو کې تصفیې عملیات پیل کړي، چې دغه عملیات له دوی سره په دغه عملیاتو کې د راتو هوایي ځواکونو مرسته کوله. د کندوز ولایت تازه تعین شوي سرپرست حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو اوس مهال د کندوز ډېره برخه نیولې ده او لا هم تصفیې عملیات په سیمه کې روان دي. او دویل چې تر اوسه پورې دښمن د مورال لاس ورکړی دا افغان امنیتي ځواکونو سره نشي کولای چې وجنګي. او بلې خوا ته زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، بیا هغه وایي چې لا هم د کندوز ډېره برخه د دوی د طالبانو په لاس کې ده او شدید مقاومت روان ده.
بله آریان صاحب، تاسو چې کندوز کې اوسئ، د افغان امنیتي چارواکو دغه څرګندونه چې وایي د ښار ډېرې مهمې ستراتیژیکي برخې بیرته نیولې دي، دا کومې سیمې دي؟ آیا هغه سیمې دي چې هلته پکې دولتي ودانۍ موقعیت لري، د امنیتي ځواکونو د امنیت قومندانۍ مثلا ځینې نور دولتي ودانۍ دي، او که دا کوم نور ځایونه؟
د کندوز سرپرست ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د کندوز مرکز یعنی چوک نیولې ده، همدارنګه همدې قومندانۍ د ولایت مقام او نور دولتي تاسیسات، یعنی د کندوز د ډېره برخه د ښار ډېره برخه، یعنی جنوب او نور نه د عملیات پیل کړی ده تر د شمال د ښار شمال پورې داسې تر هغه پورې را رسېدلي دي. بالای سار ته تېل لور پورې را رسېدلی او دې خواته تر د سپینزر شرکت پورې ورغلی دی او لا هم عملیات روان دی. یعنی دغه ستراتیژیکې سیمې اوس دوی نیولې دي او د دې وه چې طالبان د تېښتې په حالت کې دي او د لا هم نورو ځواکونه هم د را رسېدو په حالت کې دي چې د پرشاد نور دفاعي ځواکونه وي.
آریان صاحب، هوایی عملیات هم کیږي، بمباری هم کیږي، له نړیوالو ځواکونو څخه هم د ملاتړ غوښتنه شوې ده. مخکې ویل شوی چې حتی نړیوالو ځواکونو د لومړي ځل لپاره په ځمکه کې، یعنی ځمکنیو د نړیوالو ځمکنیو ځواکونو هم په دې جګړه کې برخه اخیستې ده او له وسلوالو طالبانو سره جګړه مخته وړي، په دې اړه څه ویل کیږي؟
د کندوز د امنیت قومندانۍ وایي چې سرور سیدی وویل چې دلته د ناتو ځواکونه ځمکني ځواکونه راغلي دي، خو دا شوزه د مشورتي رول لوبوي او دوی سره وو د ناتو ځواکونه هوایي ځواکونه هم په دغه عملیات کې مرسته کوي، او چې دغه سبب سو دوی ډېر پرمختګ وکړو.
آریان صاحب، یوه اندېښنه چې د دغو عملیاتو د کندز ښار د بیرته نیولو لپاره یوه لویه اندېښنه وه، هغه دا وه چې که چیرې افغان امنیتي ځواکونه په بیړه عملیات وکړي، ښایي ملکیانو ته ډېر تلفات واوړي. جنګ هم په کوڅو کې ده، په دې اړه باندې تاسو څه اورېدلي دي؟ دا جنګ په څه ډول مخته وړل کېږي؟ آیا د ملکیانو ته د تلفاتو په اړه کوم ارقام شته؟ چارواکو څه ویلي دي؟ ځینو عیني شاهدانو نړیوالو خبری آژانسونو ته ویلي دي چې په کوڅو کې ډېر مړي لیدل کېږي، د طالبانو دي که د ملکیانو، معلومه نه ده. چارواکو څه ویلي په دې اړه؟
دغه موضوع مو له چارواکو سره شریکه و چې دی وایي چې موږ له ډېر دقت سره کار اخلو، ترکیا سره عملیات پر مخ دی، څو په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي. خو بلې خوا ته له سیمې څخه د کندز ښار اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې جګړه په شدت سره جریان لري او په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دغه نه ده تایید کړې چې څومره کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي او یا ټپیان دي. خو دا وایي چې مرګ ژوبله اطمان شته ده پکې. او د سیمې اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ډېره برخه د افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده او په یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لا هم درنه جګړه جریان لري.
آریان صاحب، که راته ووایي چې دغه له دوشنبه را په دې خوا چې کندز ښار طالبانو نیولی و، په ښار کې ډېر خلک اوسېدل، آیا په دغو څو ورځو کې مخکې له دې چې دغه تهاجمي عملیات پیل شي، خلکو له ښاره له خپلو کورونو د وتلو هڅه وکړه که نه؟ او آیا که چېرې دوی هڅه کوله، طالبانو یې ممانعت کاوه که نه کاوه؟
بله، داسې کوم ستونزه نه وه. هغه کسان ته یو شمېر کسان د کندز له ښاره ووتل. تېره ورځ هم د تخار ولایت ته په سلګونه موټرو کې کډې بار وې، دوی مخ په تخار را روان و. له دې سره چې موږ مرکې وکړلې، دوی د طالبانو ویلي وو تاسو کولی شئ له سیمو څخه ووځئ، ځکه کېدای شي دلته جګړه دوام پیدا کړي، تاسو مرګ ژوبله ونه وړي. یو شمېر نور کسان پاتې دي. اما ستونزه دلته ده چې د تخار چارواکو ویلي چې موږ سره داسې امکانات نشته چې دوی سره مرسته وکړو. اما یو شمېر دغه مهاجرین چې تخار ته راغلي، دلته ځینو کسانو د خپل په کورونو کې ورته ځای ورکړی ده. خو د تخار ولایت سرپرست عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه موضوع له مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده چې زر بیړنۍ مرستې د حوالو طریقه دې ولایت ته راورسېږي چې دغه مهاجرینو باندې ووشي.
بله، اجمل آریان له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو له حال خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، افغان چارواکي وایي چې دغه عملیات چې له تېرې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ښار ډېرې مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو نیولي او اوس هم عملیات دوام لري. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نشته. چارواکي وایي چې جنګ تر اوسه پورې هم دوام لري. د کندوز د ښار له وروستي وضعیت او دغه راز د په دې ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو له حال مو بیا هم خبر وو، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو. لکه څنګه چې مخکې په خبر کې مو واورېدل، د کندوز د سرپرست والي په توګه د کندوز پخوانی مرستیال والي حمدالله دانشي د ولسمشر لخوا انتقال شوی دی. عمر صافی د کندوز پخوانی والي و. د کله چې کندوز سقوط کاوه، هغه له هېواده بهر وتلی و، خو اوس بیرته راګرځېدلی دی. عمر صافی وایي چې د کندوز د ښار د سقوط په اړه د سیمه ایزو استخباراتو یوه لویه دسیسه پلان شوې وه، له مخکې او دی هم خبر و او په دې اړه چې طالبانو د کندوز ته ډیر خطر متوجه کړی. دا موضوع څو ځلې مخکې هم له چارواکو سره مطرح کړی وه. د کندوز پخوانی والي عمر صافی له ازادي راډیو سره په دې اړه وویل په خبرو کې:
متاسفانه چې کافي امنیتي ځواکونه وجود نه درلودل، زمونږ قوه د دښمن د قوې په مقابل کې ضعیفه وه، او دا ستونزه مونږ بار بار مرکزی حکومت ته کړې وه. د اصلي مشکل د کندوز د وضعیت نه یو کره تصویر نه لرل دي، چې هلته د کندوز نه بهر کسان داسې فکر کوي چې یو ولایت چې شپږ واحد ادارې لخوا اداره کېږي، نو ممکن دی چې همدغه 3000 پولیس ورته کفایت وکړي. دا ټول متاسفانه اشتباهات وو چې نادیده نیول شوي وو. تقریبا د یو میاشتې مخکې نه هم د دې پیښې وړاندوینه ما کړې وه او دا مو ټولو مسؤلینو ته رسولې وه چې د کندوز لپاره یو کمربند، امنیتي کمربند ډېر ضروري دی.
د کندوز پخوانی والی عمر صافی او د افغانستان اجرایه رئیس هم وایي کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر نه ونیول شوي، دا مسله به په جدي توګه څیړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې کړې وې. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم په دغه خبري کانفرانس کې وو او د هغه د وروستیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د کندوز په پیښه کې بې پروايي شوی او د کندوز ښار نیول کېدل د طالبانو لپاره یو لاسته راوړنه ده. عبدالله عبدالله د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د کندوز ښار سقوط یو خوشینونکې موضوع ده.
متاسفانه د کندوز مسله پکې بې غوري شوې ده، په دې کې شک نشته. خو اوس وخت دی نه چې پر دغه شان باندې وګورئ چې عامل یې سو او په کوم ځای غفلت شوی ده، د چا لخوا شوی ده. هغه بیا وروسته هغه ته وخت لرو او هغه یو څه اوس هم بررسي او تحقیق غواړي. په دې کې شک نشته چې دا د دښمنان د سولې او امنیت د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنې دي. په دې کې شک نشته. خو د دې په مقابل باید چې څه وشي، اول خو امیدواري مو دا ده چې انشاءالله د خدای په توفیق او د زموږ او تاسو د ملي ځواکونو په غیرت او میړانه او د خلکو په ملاتړ دا مسله بیرته ژر تر ژره اخواته بوتل شي چې خلک غواړي او د کندوز امنیت او په کندوز کې امنیت او ثبات بیرته رامنځته شي.
ښاغلی عبدالله وایي چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او امنیتي مسؤلان دې د په خبره د دښمنانو د دسیسو مخه ونیسي. ښاغلی عبدالله په دې اړه وویل
ټول چارواکو څخه زموږ هیله دا ده چې په دغه سیو وخت چې دښمنان د افغانستان والی دي او خاصه د خلکو مورال ضعیف کړي او د بلې خوا څخه د خپل قوتونو د مورال د لاجکتیا په خاطر نور توطیه ته هم دوام ورکړي. یوازینۍ لارې دا ده چې په یو غږ او په یو آواز د ملي ځواکونو ملاتړ وشي.
د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې کندوز ولایت له څو میاشتو راهیسې له جدي ګواښونو سره مخامخ و. خو دا چې د ده په خبره پر دې ولایت د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره ولې لازم تدابیر نه دي نیول شوي، دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي.
چې علت یې څه و، لامل یې څه و، ولې په دا لسو میاشتو کې سره له دې چې ټولو ته معلوم و چې د افغانستان د دښمنانو یو اصلي توجه کندوز خواته ده، ولې داسې تدابیر نه و نیول شوي دي چې دغه حالت مخنیوي شوی.
ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر پخواني جهادي قومندانان له سلګونو وسلوالو سره ظاهرا له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو په نیت د ولایت ته روان شوي وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو ملاتړ ته اړتیا لري. خو ده وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره هر اقدام باید د ملي اردو د ځواکونو په مشرۍ وشي.
رهبری د عملیات باید چې د ملي اردو لخوا وشي په ټول حالاتو کې، او بیا که خلک ورسره همکاري کوي یا همکاري شي او د خلکو د قوت څخه هم استفاده کول دا هم د نظام په نفع ده او د نظام په ګټه ده.
د څرګنده کړه چې د افغان حکومت لپاره د کندوز ولایت پیښه ډیره جدي ده او په دې برخه کې به لازم اقدامات وشي. ښاغلی عبدالله وویل چې د غوث ماموریت ځواکونه د کندوز په عملیاتو کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ کوي. نسیم شفق، آزادی رادیو، نیویارک.
و مورد چې د افغانستان اجرایه رئیس وای کندوز له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ و. دا چې ولې د دغو حملو د مخنیوي لپاره سم تدابیر ونه نیول شول، دا مسله به په جدي توګه وڅېړل شي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې په نیویارک کې وکړې. نیویارک ته هغه د دې لپاره تللی و چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. عبدالله وایي چې د کندوز د پیښې له امله دغه سفر له وخته مخکې نیمګړی پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. د کندوز موضوع نړیوالو ورځپاڼو هم ډیره څېړلې ده. سلطان محمد سرور ته به غوښ شو.
ګڼو نړیوالو ورځپاڼو د طالبانو لاسته د کندوز د ښار د لویدو په هکله مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ جرنال لیکي د طالبانو لخوا د کندوز نیول واشنگتن ته یو خبرداری دی. ورسپانې دا هم لیکلی چې د امریکا جمهور رئیس باید اوس له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په حکله یو ځل بیا فکر وکړي تر څو د عراق په څیر وضعیت سره مخامخ نشي. وال سټریټ جورنال لیکي چې قندوز ښار له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وو او دوی د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور درلوده. ورسپانې د طنز په توګه له جمهور رئیس اوباما په دې مننه کړې چې له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره مهالویش په داسې حال کې جوړ کړی چې افغان ځواکونه د اکمالاتو او تجهیزاتو له کمی سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم لیکلي چې د طالبانو لاسته د قندوز د لوېدو سره سم افغانستان یو ژور بحران ته داخل سو. ورسپانه لیکي چې د قندوز وضعیت د طالبانو لاسته تر لوېدو وروسته د خرابۍ لور ته روان دی. نیویارک ټایمز دا هم لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت د قندوز سقوط یو ماتې او شکست ګڼي. د برتانیې ګارډین ورسپانې هم د قندوز د اوضاع په حکله په خپل یو مطلب کې لیکلی چې د دغه ښار سقوط د افغانستان د حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. ورسپانه زیاتوي کچیرې افغان ځواکونه په خپلې لومړۍ ازموینه کې بریالی شي او دغه ښار بیرته ونیسي، خو بیا هم د یاغیانو د دغو حرکاتو په نتیجه کې رامنځته شوی ورانۍ به د افغانستان په هکله نړیوالې اندېښنې پراخې کړي. ګارډین دا نظر هم راخیستی چې امکان لري طالبان له قندوز څخه د عراق د موصل د ښار په څیر ځانته یوه اډه جوړه کړي. ورسپانه لیکي چې افغان ځواکونه چې د قندوز په شمال کې راټول سوي د ښار په سړکونو کې د طالبانو په وړاندې جنګیږي. ګارډین لیکي چې افغان ځواکونو ژمنه کړې چې د ښار د بیرته نیولو او بشپړې تصفیې پورې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. بلې برطانوي ورسپانې ټایمز بیا لیکلی دی چې د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره طالبان یوازینی ګواښ نه دی. ورسپانه د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د تاسیس د یو کال پوره کېدو ته په اشاره وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی هیله درلوده چې د رغونې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د پرمختګ له لارې او طالبانو ته په ماتې ورکولو به بریالی شي. ورسپانه لیکي چې جمهور رئیس اشرف غنی د قندوز له سقوط وروسته مجبور و چې خلکو ته ووایي چې د تروریزم ویرې او ډار اچونې ته باید تسلیم نشي. ورسپانه دا هم لیکي چې پاکستان اوس هم د طالبانو پناه ځای دی، خو د افغانستان جمهور رئیس خپل ماتې د پاکستان په تورنولو نشي پټولی.
ازادي راډیو اوري. امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناتو کار ترې اخیست د ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یوه غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. د ناتو په پخوانیو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو د امکان په اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې له مسؤل ازله شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې د دې پانګونو د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا هوایی د ګرونو کم چې امریکایان جوړ کړی دی په ښه ستاندرد سره دی او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلی دی او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده. دا په هلمند کې ده، بسشن کمپ سره یو لري دوی په کندهار کې، دا د ملکی میدان تر څنګ بیا نظامی میدان چې د افغاني ځواکونو لپاره وو دغه تر څنګ بیا د خارجي ځواکونو لپاره هم ډېر یو پراخ رنګشته دی. خوجرواش کې هم دغه شتون لري، دنه په بګرام کې هم دا شته، په مزار شریف کې هم آلمانیان دغه سیاسي جوړ کړی چې هغه په دغه قرارداد کې لکه چې شامل نه ده. په هر صورت دا هوایی ډګرونه د افغانستان د ملکی انفراستراکچر لپاره دی یو ښه امکان ده او دا امکان سباید ګټه پورته شي.
بله،
ولې دا میکانیزم چې خصوصي سکتور دا کارو کې دا اولین تجربه وي د خصوصي سکتور د افغانستان لپاره، ځکه چې تروسه پورې خصوصي سکتور د افغانستان د هوایي ډګر پانګونه کې تجربه نه لري.
نو ستاسو مقصد دا دی چې یوازې بهرني شرکتونه دا ظرفیت لري چې دلته دا اختیار په لاس کې واخلي، دا هوایي ډګرونه په بیا واخلي؟
دا د افغانانو پانګونه په خپل اکونومیک پاتریوتیزم یا اقتصادي وطن پالنه ده، خو چې دوی کوي شرایط نه ګوري او په دې سخت شرایط کې دوی پانګونه کوي. هیڅ خارجي شرکت د افغانانو ځایناستي نه دي، ځکه چې هغه خپل ګټه پسیږي چې مسؤلیت نه وي، چې امنیت نه وي، هیڅ کله دلته په افغانستان کې پانګونه نه کوي.
که په افغانانو کې ظرفیت نه وي او بیا
نه ظرفیت شته، ظرفیت شته او ځای او څه د سړي څنګه دي چې هلته په هلمند کې یا مثلا هلته په مزار کې په شیندان کې او په نور ځایونو کې یعنی خپل دي. موږ کولی شو چې دا کار وکړو په روان کې په پروسه کې.
روند کې یا په پروسه کې، یعنی څوک باید همکاري وکړي یا حکومت باید برخه واخلي کله کې واضح کړي؟
زما ولندیز دغه دی چې درې اړخیز هوکړې ته ورسیږو، پبلک پرایویټ پارتنرشپ شي د افغان پرایویټ سکتور او د عامه سکتور سره، چې دولت د افغانستان د خصوصي سکتور د افغانستان او همدارنګه د امریکایانو سره په ګډه سره امریکایان خدا ویل چې موږ دا درکو درته. بس د مثال په توګه موږ دلته دا یو میدان رانیسو په هلمند کې، بیا دولت باید دا ژمنه موږ سره وکړي چې په هلمند کې که تاسو تیاری رانیسئ یا مثلا هوایی کارګو دلته جوړوئ، د هغه لپاره موږ اول اجازه د پرواز تاسو درکو. یو دوم دا ګراوند هاندلنګ کوم چې دی دغه تاسو ته بیرته درکو درته. دریم دا چې زمونږ اقتصادي پالیسی به دغه سوي چې دغه میدانونو د رغونې لپاره ګټور تمام شي. د مثال په توګه د دې پر ځای چې د پاکستان له لارې موږ وچې میوې لمدې میوې هندوستان ته ورواستو، کېدای شي چې په یو ارزان قیمت یا د اریانا له خوا یا د بل هوایي کرښې په واسطه دا انتقال شي هندوستان مارکیټ. هندوستان مارکیټ دی لوی مارکیټ دی، کېدای شي په ورځ کې لس شل دېرش الوتکې د هلمند څخه پورته شي او پرواز وکړي د قندهار څخه لاړ شي، انار او نور شیان ورسیږي. هلته
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر آزرخش حافظي د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، او اوس یو ځل بیا له حمید هارون عثمان څخه به د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
افغان چارواکی وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندز د ښار یو زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیولې. ولسمشر اشرف غنی حمدالله دانشی د کندز د سرپرست والی په توګه وټاکلو. د افغانستان اجرایی رئیس وایي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام رسولی چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته یې رالیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ خونو دا مسله څېړلې چې څنګه خصوصي سکتور د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګونه کولی شي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه به نن په سوریه کې د تصادفي پیښو د مخنیوي پر سر خبرې پیل کړي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې په سوریه کې پدایش باندې د فرانسې په لومړي برید کې لږ تر لږه دېرش تنه ووژل شول چې په دوی کې دولس تنه کم عمره پوځیان دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو، او هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو او له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغمالو سره و راخوش شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کوډان د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 29 پروګرامونه درته خبرو، خو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپور نه لرو. په سوریه کې د روسیې لخوا د هوایی د داعش په وړاندې د هوایی حملو له حاله مو خبرو، خو لومړی زو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ورستیو څرګندونو ته چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د غراز وویل چې پاکستان د افغانستان د دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوال ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه، او د یو بې ساری اقدام وو. د نواز شریف د نورو څرګندونو جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوې، او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یو هیواد په ګټه هم نه دي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواوو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي، او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي سمبلی ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېنول چې دا یو بې ساری پرمختګ و. خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تر وروستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکو ټکو وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي ځکه چې دغو دواړو هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده. د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسله واله ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز د تروریزم د مخنیوي لپاره د وسله والې مبارزې تر څنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي سمبلې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلور مدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخیله دې چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي وي نړیواله موضوع روسي الوتکو په سوریه کې پلکتر لګو ځایونو بمباري وکړه. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې په نخه کړې دي. خو یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل دې احمد شیبر پر راپورټ کې.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش په نخښه کړی دی. خو لویدیز چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره بمباري نوي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش شو. د سوری دولتي تلویزیون لشتر لرجه د وسمو نمونه یاد کړ چې روسي الوتکو پر بمباري کړې ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسی جت الوتکو هم ست نشتې هدفونه په نقشه کړي. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لشت تر لشه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړوو موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیې الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بلی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدر مون اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایم او اساسي انګیزه او عوامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د سلا شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مسایده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګرف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه له جمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن دي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعد شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولې متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه ویل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ او تاسې هر ورځ د رسنیو د لارې نه اورو چې په هغه ولایت کې او په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان په کله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاک خدای یو هبه یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. د دغه حق په استفاده سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک را تک ونشي کولای، د خوندیتوب ونه لري، نو به د شک چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت حق هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقوقو باندې ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د پټولنه کې وحشت او دهشت من سره وړي، پټولنه کې د مسؤلیت عقل من جوړي، او بل اخره د سې ویل من سره وړي چې د دولت له خوا نه مخنیوي ونشي. کچېره د رسنوي د لار نه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای وشو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونی نسی او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډارمن اوسه چې ایس انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکوره وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شپخانه ته لاړ شي یا د خپل خپلوانو ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشری حقوقو په وضعیت باندې او ډېر منفي اغیز لري، ویره وحشت او دهشت په ټولنه کې مستر.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا په کوم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې باندې
محکمې لخوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. احمد زئی صاحب، د ورستۍ پښتني پتوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي؟
من تدابیر نیول شي دی، ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټوانیږي چې د دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټوانیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوي وکي. متاسفانه په دې ونې توانیدل چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینئ چې په کندز کې، په هرات کې، په کابل کې، په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې په کراتو شوې. دا خپل جرم معلول ده، هر معلول مشخص عوامل لري، عوامل باید خنثی شي. متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول. چې عوامل څه دي؟ اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغوی د خپل د منفي اهدافو د لاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي. د قانون واکمنۍ نشته، دولتي واکمنۍ نشته. سره لیدي چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسفر کړي، یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسفر کړي. کچیرې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي، هغه ته د جنایت یعنی وسفر کړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړي. کچیرې دغه عمل سبب د مرګ شي یا د مرګ سزا ورته ورکړي، خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچیرې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری لاندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده. درل چې د دولت دغه کلینې اوس دوګون کې کلینې دي، جنایت عین جنایت، اغیزې عین منفی اغیزې چې هم د رواني لازم، د شمانی لازم، قربانی باندې تحمیل کیږي. کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي، هغه د تفتیخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي، او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي، دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 20 ماده په خلاف ده. یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 20 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که خزینه دي کنه نه دي باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي. متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نیول کیږي. خو دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي. نور اقدامات د پټولنې کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتي اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي، غیر مسؤل کسان دي ولې سلاوي په اختیار کې لري چې دغه سلاونه په استفاده سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي، غلا دوی کوي، د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې. یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤل کسانو وسله راټول کړي. او بل د مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډېر شدید پرګون سره مخامخ شي، تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بل خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې دیرې یا میلمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه ویشت هېوادو کې مختلف ټولنې ملي دي، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسیدنی چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډیر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصو او کله پکې خنداوي کوو، هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلي کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
بیا د خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا خوب زړونو ټکور دی په حجره کې، دا سه کرم ټم ټکور دی په حجره کې، دا سه کرم ټم ټکور دی.
نن نه خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت زنګړی کړي. تازه وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمزای، میلمکور، دیره، بیټک او په یو شمېر نورو نمونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوي وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېر پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناستو، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمنه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره، د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو، او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې، هغه یې ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري، هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي، یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غختل لپاره روی باران راشي یا د سپینګیو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلیږي، ولې سپینګیري په اجرا کې کښېني او په اجرا کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی.
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کفازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 20 هېواد لیدلی دي. په 20 هېواد کې مختلفې ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلوۃ والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې. هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا ستار زوی، د چا منګیز زوی، اته بعضی خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یو کافی زیرمه موجوده وي. موږ ټول په ترسي حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
دا نو موږ په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړی شپې تیروي. دا چې د ماشوم پر روزنه کې د حجرې رول څه دی، بیا هم سلیمان خپلواک ته وکیګو.
هغه داسې که په نور نړۍ کې موږ تاسو وګورو، نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15 شپږو کالو ته رسیږي یا دغه نه کم عمر کې، بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ لپاره یا د ژوند د تیرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي، هغه د خپل مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه کله ته مشران کینی او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حد پورې چې د دوی آبا او اجداد هغه پورې ورته رسېږي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کې دا کې د حجرې رول راغندګني او وای
کچېری موږ تاسو فکر وکړو، بیا په ځانګړي توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یو څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یو نه یوې سینې ته انتقالېږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي. او دغه دې تاسو ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پالوان شو، کیکیاویس شو، یما شو، امدغینه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې درې کومې اسانتیاوې رامنځته کړې؟ د خارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپو نجیب الله اریوبی راته ځواب کړي.
د دې ځات سولته ولا غ بیگانه وي، خځې نشي کولای خپل کاروبار وکړي، کبيټه کې بيوي کول شي، هر څه سمته ورته برابر کیږي، هغه اړتیاوې پرشي. اطرافی بیټیکونه خو تبن دومره عصري نه وي، توشک پردې او د شین کلری اته رنگونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بیټیکونه د خپل کور نه مګه بیټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکی پرچوي، خپل کوټونه چې ورکی اوس یې بیټیک منظم جوړوي.
خغلی آر یو بی وای چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نه نوی خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.